موسیقی د زده کړې یو کورس جوړ شوی دی. په پیل کې به همدې کورس ته سر ورښکاره کړو او تاسو ته به له موسیقۍ سره د هراتیو جنکو او میرمنو د مینې حال درکړو. بیا به له یوې داسې میرمنې سره د زړه خواله وکړو چې له ډیرو ستونزو سره سره یې په ډیر همت خپل بچی په سمه لاره روان کړي او ځان ته یې د عزت نوم ګټلی دی. او د خپرونې د پای په شیبو کې به هم په تېره اونۍ کې د ښځو په باب لنډ خبرونه هم درته خپره کړو. په افغانستان کې د جنگ لکلونو د مخه ډیر شمیر خزینه سندرغاړو او هنرمندانو په خپلو خوږو غږونو د افغانانو د خوښیو محفلونه توده ساتلي وو او د هر کال په تیریدو به یو شمیر نوو خزینه سندرغاړو هم په استیجونو او محفلونو کې ځان ته د پښو ځای خلاصوه چې د غږونو او موسیقۍ ستړو مینهوالو به یې د سندریزو ازانګو په اورېدو خپل ستړي او روزګار وهلي روحونه دمه کول. خو جنګ د هر څه له منځه یوړل او داسې وخت هم راغی چې په سندرو خلاصه چې د ښځو په غږونو هم بندیزونه ولګېدل. دا د بیا په افغانستان کې داسې یوه فضا رامنځته شوې چې د مدني ټولنې بنسټونه پیاوړي کېږي او ورسره جوخت د میرمنو لپاره هم د ازادي سا اخیستو فضا پراخیږي. له همدې فضا نه په ګټې اخیستو یو شمیر کړیو او ځینو کسانو هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د ښځینه هنرمندانو تش ځایونه ډک کړي. د هرات په ښار کې د تابش په نوم د میرمنو او جنکو لپاره د موسیقۍ د روزنیز مرکز پرانیستل ښایي په لویدیځو ولایتونو کې د خپل ډول لومړنۍ هڅه وي چې د جواد تابش په نوم د یوه افغان موسیقي پو لخوا ترسره شوې ده. نوموړی وایي چې له ده سره په کورس کې د موسیقۍ د زده کړې دیرش تنه مینهوالې د هارموني، ګیتار، کیبورد او د سندرو ویلو په برخه کې د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي. او هغه جنکۍ چې د خپلې کورنۍ لیکلې اجازه او غوښتنلیکونه لري دا یې په کورس کې نه شاملوي. ښاغلی تابش مو وپوښت چې د جنکو لپاره یې د موسیقۍ دغه کورس څه وخت او د چا په مرسته پیل کړی دی؟
در بخش اونا ما از سال تقریبا
د ښځو برخه په 1340 کال کې په رسمي توګه پیل شوه. دیرش نجونې له بېلابېلو سیمو څخه په پراګنده توګه دې کورس راتللې او د موسیقۍ په بېلابېلو برخو کې زده کړې کولې. کله چې دا پروژه ختمه شوه بیا دا چا حمایت نه کړه. اوس یې په خپلو هڅو او له زده کوونکو څخه د کم فیس په اخیستو سره پر مخ وړو او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې.
د دغه کورس ټولې ګډونوالې په دې هیله دغه کورس ته راغلي دي چې موسیقي په اکاډمیک ډول زده کړي. الهه تابش د موسیقۍ د کورس هغه ګډونواله ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د موسیقۍ په زده کړه بوخته ده او د دې په خپله وینا ښایي د دغه کورس لومړنی زده کوونکي همدا وي. خو نوموړي خپل کار له ستونزو ډک بولي او وایي چې ځینې داسې کسان هم شته چې د ښځو لخوا د موسیقۍ زده کړه بده مني، نو له هغو نه دغه کورس ته په پټه راځي.
تقریبا ډیره موده کیږي چې د موسیقي په برخه کې کار کوم، خو د داسې وخت په انتظار کې یم چې وکولای شم خپل هنر نورو ته ښکاره کړم. فکر کوم لا شرایط مناسب نه دي او عمر می هم لږ دی. کله چې شرایط ښه شي بیا به ځان څرګند کړم، خو اوس یې پټ ساتم. ډیر خپلوان مې نه غواړي چې په دې برخه کې کار وکړم، خو څرنګه چې زما مینه له موسیقي سره ډیره ده د چا پروا نه کوم او خپل کار ته ادامه ورکوم.
مینه ولی بیا هغه میرمنه ده چې وایي چې له موسیقي سره زیاتې مینې دې ته اړیستلې چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. مینه هم ورپېښو ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان په شان یوه دودیزه ټولنه کې د میرمنو لپاره د موسیقۍ د هنر پالل اسانه کار نه دی.
ډیره
تهدید شوی یم. په داسې یو هیواد کې چې ویل کېږي د ښځې غږ ویستل حرام دي، نو تاسو فکر وکړئ چې ژوند کول به په داسې ټولنه کې څومره ستونزمن وي او یوه ښځه به څنګه وکولی شي چې سندرې ووایي. کله چې له کوره وزم بیرته کور ته د راتګ تمه مې نه وي، ځکه چې تل تهدیدېږم. نو هڅه کوم ځان په څادر کې داسې پټ کړم چې څوک مې ونه پیژني.
د یاد شوي کورس د چلوونکي په وینا درې کاله کېږي چې په دغه کورس کې یو شمیر میرمنې او جنکۍ د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي چې د کابل د ولایتي شورا غړې ځوانه سندرغاړې فریده ترانه او د یوه شخصي تلویزیون ستوري ستاره د دې کورس له لومړنیو زده کوونکو نه دي.
خب مشکلاتی که ما در سنف آموزش خوبی فعلا امکانات نداره. ما
د زده کړې په برخه کې مو ستونزې ډېرې دي، امکانات نه لرو. مناسب ځای او د موسیقي پرمختللي وسایل چې خویندې مو په سمه توګه موسیقي زده کړي. دوی په ډېرو ابتدایي وسایلو موسیقي زده کوي. بله موضوع د دوی دغه کورس ته د تګ راتګ مسله ده. کورته پاملرنه وشي نو په ډاډه زړه ویلی شم چې زموږ خویندې به په راتلونکي کې ښه سندرغاړي شي.
کارپوهان په دې باور دي چې اوس چې د افغانستان دولت په لویه کچه د موسیقي د پاللو لپاره د پام وړ او اساسي کارونو ته خاصه پاملرنه نه کوي، نو د افرادو او د موسیقي د ځینو لیوالو د ډول هڅې د ستایلو او هڅونې وړ دي. ځکه خو په کار ده چې اړوندې ادارې او نادولتي موسسې د دا ډول هنري فعالیتونو او هڅو کلک ملاتړ وکړي، څو یو ځل بیا د افغانستان په سټیجونو او محفلونو کې د ښځو ډپ شوي غږونه ازانګي وکړي. په افغانستان کې د جنکو اختیار له کورنۍ سره دی. له همدې امله په دغه هیواد کې هیڅوک داسې نه وایي چې پلانکې جنې میړه وکړ، بلکې د جنکو د واده په باب ویل کېږي چې هغه یې میړه ته ورکړه. د دې جملې معنا دا ده چې هغه یو بل چا میړه ته ورکړه، چې د ښځې د بدمرغۍ پیل له همدې ځایه دی. اوس نو که دغه بل څوک چې یا به د جنې پلار وي، یا به ورور او یا بل وارث، د دې ورکړه په زړه سوی وکړه نو ښه ده، او که نه بس ټول عمر به دغه ښځه بدمرغي ګالي. له دې نه لا بد دود دا دی چې ویل کېږي که ښځه پدر کرده وي نو باید هره بد ورځ او هر ظلم په پټه خوله وګالي، چې که په سلو کې وي هم د میړه یا د هغه د کورنۍ د ظلم په وړاندې خپل غږ اوچت کړ نو د دنیا په ټولو بدو تورنه کېږي. له یوه اټکل سره سم په هرو دریو افغانو میرمنو کې دوو د هر څه په پټه خوله زغملي دي. موږ نن له همداسې یوې میرمنې سره د زړه خواله لرو. ګلرنګه په 12 کلنۍ کې پلار د 1500 روپیو په بدل کې یو 18 کلن سړي ته په بنې برسېره ورواده کړې ده. د دې په وینا د واده پر وخت لا په کور کولو نه پوهېده، چې له همدې کبله به یې نه یوازې میړه بلکې بنزیانو او لیورونو هم وهله. له دې هر څه سره سره یې د میړه د کور اقتصاد هم ښه نه و، چې دې به مجبوره په نیمه ګېډه شپې سبا کولې. هغې په خبرو خبرو د زړه غوټه داسې راته خلاصه کړه. د ګلرنګ بل بدبختی هلته پیل شو چې کله یې په پاکستان کې میړه د زړښت له کبله له پښو ولوید او په کور پریوت. دا وخت نو باید هغې د خپلو بچیانو لپاره ډوډۍ هم ګټلی وای، خو هغې همت له لاسه ورنه کړ او په کور کې به یې یو نیم شیان پخول او وړو بچیانو ته به یې ورکول چې په بازار کې خرڅ کړي. خو دې باید دومره څه ګټلی وای چې هم یې ګېډه مړی وای او هم یې په خپلو بچیانو تعلیم کړی وای، نو ورسره یې د نورو په کورونو کې کار کول هم شروع کړل. ګلرنګ چې دا هر څه ور په یادول نو له سترګو یې د اوښکو څاڅکي په ګریوان را مات وو. له یوه سوړ اسویلي سره یې خپلې کیسې ته داسې دوام ورکړ.
وخت د جنګو سړی سمګیره سو بیا بیا لاړو پیکه ورته په جای کې هلته پروت و. هېڅ کار یې نهڅه کړل، وړکې وړکې زمن مې تلل، اوبه یې خرڅولې، ما ته زه راوړلې، ما دوا به یې راته اخیستله، راته خو کول نه جوړ وم، پرته به وم بوټونه یې رنګولم، زه 100 روپۍ 150 روپۍ 150 روپۍ دغه یې وره خرڅول، دغه ما ته به دوا راته اخیستله راوړل، زه پرته مې اخیستله بندی به مې څنګه تېر دوا ته پیسې پیدا کېږي، کتخ ته پیسې نه پیدا کېږي، زه به مې هم راونی وو به یې ونه ټوله کوره شوړو. سختۍ خو نه ډېره تېره کړل،
ګلرنګ خوشاله ده چې که هر څه یې وګالل، خو بچو یې له یوې خوا تعلیم وکړ او له بله پلوه یې د رنګمالی کسب زده کړی دی.
کله رنگمالی پیدا کېږي، کله نه پیدا کېږي، هر شی کې ماته دي خبره چې رنځور اسمه یو روپۍ نه وي، 2 روپۍ ګولۍ ماته نه را پیدا کېږي، سزا ګولۍ وخورم، هلکان بېکار بې زنده ناست یار، بله ورځ ناست هم زړن مې زما نه واوري دي کوټې راڅڅېږي، هغه ده 2 روپۍ پیسې نه لرو، موږ پلاستیک ورته واخلو، پلاستیک پاس ګزارو ته بېخ کړو، لنده خسته کوټه کې پرته لري او ترپال په پروت خلاص نور څه غري هغه نه پاکستان سختي هم ډيري ولي دي اوس ته کابل ته سره افغانستان ته سره ول لکان کار نه پیدا کیږي پلاستیکو باندې ورونه بلو هغه کوزه چې کار نه پیدا کیږي غریبي ته نشي را دولت موږ سره کومه کوي غریبي را سره کوي مو خو هر ځای غریب پښتنه وي کی کنه بس خاصي وي کی آیات راشي پښتنه وي بل منځان الله سمه را تیر کړ په خبر کې مې ځکه څنګه سي تیر کړ چې افغانستان ته راځي بل یو کار مار پیدا شي هغه کار نه پیدا کیږي کله خټه پیدا شي کله مزل وسو زما ده ساره دې خپ کوټه کې پرته یې نه پس مې خېږي
د کتونکو په وینا د افغانستان اصلي اتلانې همداسي میندې او میرمنې دي چې د دې هیواد په دومره اورنیو شرایطو کې په خپلو اولادونو تعلیم کړي او هغه ته د ډوډۍ ګټلو داسې لارې ورزده کړي چې ځان وطن او نورو خلکو ته خیر ورورسیږي نو ځکه خو دولت او مرستندویه مؤسسو ته پکار دي چې د داسو میندو قدر وکړي او د امکان تر بریده یې د ورپېښو ستونزو په اورولو کې مرسته ورسره وکړي دا ځکه چې که داسې ونشي نو د افغانستان شرایطو ته په پام دا هم له امکانه لري نه ده چې د نوموړي زلمکي زامن د یوې لمړې ډوډۍ د پیدا کولو په امید په داسو لارو سر شي چې بیا یې نورو ته د خیر پر ځای شر ور ورسیږي عزت من اوریدونکو اوس هم له وادي سره سم پام وکړئ په تیره اونۍ کې د ښځو په باب لنډو خبرونو ته چې وکمه رشیدی به در واوروي د رسنیو له خبر سره سم د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د افغان میرمنو شبکه وایي چې د هیواد د ښځو د ملي پروګرام پلي کېدو ته یې هڅې پیل کړي او غواړي چې په دې برخه کې د نورو وزارتونو او کورنیو او نړیوالو مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي د دې وزارت مرستیالې مشګان مصطفی د تیری چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې په دې لاره کې لستون جوسترګی نشي پټې دی خو بیا هم دوی د هیواد د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لسکلن پروګرام ترتیب کړی چې د نورو موضوعګانو په نسبت پکې پر شپږو مهمو موضوعګانو ډېر ټینګار شوی دی د شپږ ځنګړتیاوي د امنیت د بشر د حقونو په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون اقتصادي چارو روغتیا او پوهنې په پام کې نیولو سره تر نورو زیاتې په ګوته شوي دي د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د بغلان ولایت د بیا رغونې د ولایتي ډلې ګرځند روغتیایي ټیم د تېرې چهارشنبې پر ورځ شپږ سوه بې وزلې ناروغې ښځې په وړیا ډول معاینه کړې او لازم درمل یې ورته تجویز کړل د بغلان ولایت د ښځو د چارو رئیسې رحیمې ظریفي باختر اجنس ته وویل په ناروغو ښځو له درملو سربیره یوه یوه شړۍ د کور د اړتیاو وسایل او خوراکي مواد هم د دغه ټیم لخوا وویشل شول د تیری جمعې په شپه وسله والو مخالفینو د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ په بډیالۍ کلي کې د نجونو یو ښوونځی وسوځوه د خیبی ولسوال عیسی خان شینواري باختر اجنس ته وویل له دې پیښې وروسته خلک ښوونځي ته ورغلل او اور یې کنټرول کړ خو د ښوونځي ادارې او تحویل خانې ته سخت زیان رسېدلی دی ولسوال وایي د خیبی ولسوالۍ امنیتي مضیفینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري عزت من اوریدونکو کله من یو چیخ پرونه مخخه شوی وی خو کوغواړی چې نیمه نړۍ مونور هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي نو د خبرونه په باب خپل نظرې مختپتی پته راولېږي د نیمه نړۍ ونی ز خبرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور په کابل کې 44 یو او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.